علیکم د ماسپخین دوه بجې دی. زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې اورېدو ته رابلم. دا خپرونه د امان الله امیرزی په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي. د کابل ابتدایي محکمې نن د فرخوندې د وژلو په قضیه کې یولس پولیس د وظیفوي غفلت په جرم په یو کالبند محکوم کړل او اته تنو نورو ته براءت ورکړ. د هلمند امنیتی چارواکي خبرداري ورکوي چې کموسا کلا ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه وانستول شي نو دا ولسوالۍ به ډیر زر سقوط وکړي. په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه درې وسلوال د یو برید پر مهال وژلې دي. د استرالیا صدراعظم نن د استرالیا د هغو خلکو لپاره چې غواړي د اسلامي دولت په نامه ډلې د جنګیالیو په توګه له جګړو لاس واخلي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي د بخښنې احتمال رد کړ. خو په سر کې د افغانستان خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د مشرانو جرګې غړو د افغانستان د ملي امنیت او پاکستاني استخباراتي شبکې ترمنځ د هوکړه لیک لاسلیک کول د هیواد د ملي ګټو خلاف وباله. د هلمند چارواکي وایي چې د موسی کلا ولسوالۍ وسلوال طالبانو محاصره کړې ده او د کابل ښار ابدایي محکمې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د وظیفوي غفلت له امله یولس پولیس په یو کالبند محکوم کړل. د خبرونو تفصیل د مشرانو جرګې غړو د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستان د استخباراتي شبکې ترمنځ د هوکړه لیک لاسلیک کول د هیواد د ملي ګټو خلاف وباله. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د جرګې دوه کمیسیونونه به د دې هوکړه لیک څرنګوالی وڅېړي.
پایسه او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستې ده او دغه پروژه نننې نه ده. د رابطې مالی کمیسون او دفاعي کمیسون مشترک دي. مسؤلین رو غواړي د دوی نه دی وپوښتي بیا د مجلس عمومي ته گزارش ورکړي.
شاغلی مسلم یار زیاته کړه چې له پاکستان سره د یاد هوکړه لیک په لاسلیک سره په هیواد کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي وای چې په دې هوکړه لیک کې د ملي ګټو خلاف مسایل نشته او هدف یې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د معلوماتو شریکول دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت موسی کلا ولسوالۍ وسلوال طالبانو محاصره کړې ده. د موسی کلا امنیه قمندان عیسی خان ازادي راډیو ته وویل چې د 300 په شاوخوا کې وسلوال نن سهار په دغه ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي. ښاغلی عیسی خان زیاته کړه چې امنیتي ارګانونه دغه ولسوالۍ ته توجه ونه کړي ممکن د وسلوالو لاسته ولویږي. بل لور ته راپورونه وایي چې د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش وسلوال ترمنځ جګړه روانه ده. د خاک سفید ولسوال عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې د داعش کاس وجل سوي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي خو وړاندې له دې ورته تورونه په اساسه بللې دي. افغان چارواکو تایید کړه چې د روسیې د کورنۍ چارو وزیر نن کابل ته راغلی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکی مستغنی ازادي راډیو سره خبرو کول چې د روسیې د کورنۍ چارو وزیر د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی دی. که څه هم کابل ته د روسیې د کورنۍ چارو وزیر د سفر اجنډا معلومه نه ده خو ویل کیږي چې د دواړو هیوادونو د کورنۍ چارو وزیران به له تروریزم سره او نشي موادو سره د مبارزې او د افغانستان په شمال کې د ورستیو نامنوي په اړه خبرې وکړي. او د کابل ښار افتایه محکمې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د وظیفوي غفلت له امله یولس پولیس په یو کالبند محکوم او اته نورو ته یې برات ورکړ. د دې محکمې مشر صفي الله مجددي نن د پولیسو د محاکمې پر مهال وویل چې اته نور ځکه بریلزما اعلان شول چې په اړه یې کافي شواهد نو موجود. ښاغلي مجددي زیاته کړه چې دغه فیصله په پوره بې طرفۍ او د قانون په نظر کې نیولو سره سوې او یاد کسان کولی شي د استنام محکمې غوښتنه وکړي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه درې وسلوال د یو برید پر مهال وژلې دي. دغه چارواکو چې د نومونو له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې دا برید تېره ورځ د شوال په سیمه کې شوی دی. د شمالي وزیرستان لویه برخه تر هغو له پاکستاني طالبانو سره وه چې پوځیانو تېر کال په جون کې وروسته له اوږده انتظاره عملیات پیل کړل. د شوال درې لاندې برخې چې په ځنګلونو پوښلې دي لا هم له طالبانو سره دي او له دغو ځایونو د پاکستاني ځواکونو پر ضد بریدونه کوي. بلور ته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نصر علي خان په امریکا کې د خبره شوی راپور د چیرنې امر کړی دی چې ادعا کوي چې په کراچي شهر کې یو کمپنۍ هر کال د جالي اکاډمیکو شهادت نامو لاري په لسکونو میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د کورنیو چارو وزیر نن دا امر یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د ایکس اکټ په نوم یو شرکت د سلګونو ښوونځیو د ویب پاڼو جالي شبکه جوړه کړې ده، مثلا د امریکا د معتبر پوهنتون کولمبیانا او بارکلی په نوم. راپور د جعلي پانتونونو ویب سایټونه څارلي او د امریکا، بریتانیا او عربي متحد اماراتو د یو شمېر پخوانیو مامورانو په وینا خبر ورکړی چې په لکونو ډالرې د شهادت نامو د ترلاسه کولو لپاره ورکړي دي. ایکس اکټ دا راپور بې بنسټه بللی او هغه یې رد کړی. د استرالیا صدراعظم ټوني ابوټ نن د هغو استرالیایي اتباعو لپاره چې غواړي د اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو په توګه له جګړو لاس واخلي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي د بخښنې احتمال رد کړ. د استرالیا د یو خبری چینل د راپور له مخې کانبیرا له هغو دریو استرالیایانو سره خبرې کولې چې د داعش په لیکو کې په جګړو کې ګډون کړی، خو اوس پر خپلو کارونو پښېمانه دي او غواړي چې له منځني ختیځ څخه ووځي. د استرالیا صدراعظم په دې اړه د لومړي ځل لپاره په علني ډول خپل سخت دریځ څرګند کړ او ویې ویل چې په استرالیا کې ډیره دي بهرنیان د استرالیا قانون تر پښو لاندې کړ. له عراق څخه راپورونه وایي چې زرګونه شیعه وسلوال رمادي ښار ته چیرمه یوې پوځي اډې ته رسېدلې دي. دا شیعه ملیشه سرتیري د رمادي ښار د بیرته نیولو د عملیاتو د چمتووالي په ترڅ کې هلته راټول شوي دي. رمادي د یکشنبې په ورځ د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې لاسته ولوېده. ویل کېږي چې د عراق صدراعظم حیدر العبادی تر دې مخکې نه غوښتل رمادي ته چې اکثریت یې سنیان دي شیعه ملیشې واستول شي. په همدې حال کې متحد ایالاتو ویلي دي چې د رمادي په بیرته نیولو کې به له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جیف رات کې پرون په واشنگتن کې وویل
We've always known that the fight would be long and difficult, especially in
Anbar. مشپویجو چې جګړه وژدره په ځانګړي ډول په انبار ولایت کې، او په دې کې شک نشته چې دا یو ماته و، خو په دې کې هم شک نشته چې امریکا بل عراقیانو سره د رمادي په بیرتنی ولو کې مرسته وکړي. د انبار د ولایتي شورا رئیس ویلی شیا ملیشه د مهال د حبانیه پونم پوځي اډې کې دي چې لاره مادي شل کیلومتر لري پراته ده. نو موړي ویلی چې درې سره ملیشه سرتیری بل دایښ څخه د رمادي په آزادولو کې برخه واخلي، خو بل خو د دایښ اعلامیه وایني شاهدان وای چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بیا لاره مادي څخه د الخالیدیه پونم شارګوټي ترڅنډو پرمختګ کړي. دا سیمه د حبانیه پوځي اډې ته چیرته چې شیا ملیشه د رمادي د نیولو لپاره چمتووالی نیسي نږدې پراته ده. یو نوې راپور وایي چې د مصر امنیتي ځواکونو چې له 2014 کال راهیسې وخت خپل کړی دی یو شمېر کسانو ته بدلمنۍ اړولې دي. دا راپور چې د بشري حقونو نړیوال فدراسیون نن خپور کړ پکې ویل شوی دی چې تجاوز شوی، د بکارت آزموینې اخیستل شوي او ځینې کسان قصدن بدنامه شوي دي. د دې پیښو په قربانیانو کې د غیر دولتي مؤسسو غړي، زده کوونکي، مظاهرچیان، ښځې، ماشومان او هغه کسان چې اخلاقي نظام ته ګواښ ګڼل کېږي لکه همجنسګرایان شامل دي. د بشري حقونو د نړیوال فدراسیون مشر کریم لهی چې وای جنسي تیری د نیولو پر مهال او په توقيف کې شوی او په دې کې لوړته اصول استفاده کیږي چې بیا یې عامل نه تعقیب شي چې په دې ډول د یو سیاسي ستراتیژي لمخه غواړي چې مدني ټولنه تر فشار لاندې راشي او ټول مخالفان غلي شي.
دا ازادي رادیو د چپ اف ام سل اشاریه 15 صفای په کابل او ټول لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د کابل ابتدایي محکمه د پولیسو یو لس منسوبین چې د فرخوندې په وژنه کې په وظیفوي غفلت تورنو په یو کال بند محکوم کړل.
با در نظر داشت احکام قانون هر واحدتان را در قضیه غفلت وظیفوی به مدت یک سال حبس محکوم به جزا نموده.
پروان خبرونه کې دا هم اوري چې د هلمند موسی کلا ولسوالۍ اوسیدونکو وای په سلګونو وسلوالو د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړي او امنیتي چارواکي بیا وای چې موسی کلا د سقوط له خطر سره مخامخ ده. د پاکستان او افغانستان د امنیتي ادارو ترمنځ د همکاریو د پراختیا د تړون په اړه هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان د دینی علماو دا فتوا چې انتحاري حمله حرام بللې دي د افغانستان پر حالاتو اغیز کولای شي. د نورو رپورټونو سربیره د کابل ته د روسیې د کورنیو چارو د وزیر د سفر موضوع هم څېړو او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دوه نیس پروګرامونه د لوبل میدان او ورزشي خبرونه او کورکلې اوري.
هر وزارت هر ریاست جوړ شوې ده، حتی کادروی په مخ کې دونه نه ده پاتې چې سړی پیاده تیر شي، هغه کې زنجیرونه یو شي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي. د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو یو لس منصوبین چې د فرخوندې په وژنه کې په وظیفوي غفلت تورنو په یو کال بند محکوم کړل. دغه محکمې د سه شنبه ورځې په دې علني غونډه کې اتو تنو ته چې پولیسو افسران او سرتیری دي براءت ورکړ. خو د محکمې نننۍ پریکړو هم د پخواني حکم په څیر د فرخوندې د وژنې د قضیې په اړه د ټاکل شوي حقیقت موندونکي پلاوي او مدني ټولنو عکس العملونه پارولي او دا حکم هم غیر عادلانه ګڼلی دی. زموږ همکار یوسف خان زدران د محکمې جریان ته ورغلی او همدا شیبه راسره د کابل په سټوډیو کې دی. زدران صاحب، د محکمې د بهیر په اړه مهرباني وکړئ.
مهرباني. له دې سره چې افغانان د فرخوندې وژنې قضیې پای ته د رسېدو او عدالت د ټینګېدو په خاطر بې صبرانه انتظار باسي، د کابل ابتدایي محکمې په دې قضیه کې د تورنو 19 پولیسو په اړه هم خپل حکم صادر کړ. په دې تړاو د پیل شوې محکمې په درېمه علني غونډه کې چې د سه شنبې په ورځ دایره شوې وه، نیول شوي ټول 19 پولیس چې د فرخوندې په وژنه کې په وظیفوي غفلت او له خپلو صلاحیتونو څخه د نه استفادې په تور تورن وو، محکمې ته حاضر شول. د محکمې دا جلسه د دیرشو ملکي کسانو د محکمې څخه دیا لس ورځې وروسته په داس حال کې جوړه شوې وه چې د فرخوندې د کورنۍ کوم غړی او لوړ پوړو امنیتي چارواکو یو هم حاضر نه وو. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د غونډې په پیل کې له تورنو کسانو څخه وغوښتل چې که د نیول کېدو له ورځې راهیسې کوم شکایت او یا اعتراض لري، حق لري چې بیان یې کړي. خو د محکمې په مخ کې د ولاړو تورنو پولیسو یوازینۍ غوښتنه عدالت وو.
ښاغلی رئیس صاحب، عدالت غواړو او د محمدي شریعت په رڼا کې یوازې خپل حق غواړو.
د کابل ابتدایي محکمې به د همدې قضیې اړوند دیرشو ملکي کسانو ته هم پریکړې اورولې وې. دیارلس ورځې وړاندې دغه محکمې د فرخوندې د وژنې په تړاو څلورو کسانو ته د اعدام، اتو نورو ته د 14 کلونو بند جزا اعلان کړه او اتلس نورې د کافي شواهدو د نه درلودو له امله بېګناه اعلان کړي وو. ټاکل شوي وه چې د 19 پولیسو محکمه په هغو ورځو کې دایر شوې وای، خو محکمې وویل د دوسیو د حجم له امله دا کار تر یوې مودې ځنډېږي. له دې ځنډ وروسته د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د دې نن د پولیسو له ډلې څخه یولس کسانو ته د یو کال بند حکم صادر کړ. د محکمې نوموړي رئیس د قضایي پلاوي حکم داسې بیان کړ:
موږ د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې قضایي پلاوي د ورد شوي تور د دلایلو په اساس او د قانون په نظر کې نیولو سره له تاسو څخه هر یو د دندې د غفلت له امله د عسکري جرمونو قانون د 34 مادې له مخې د یو کال بند په جزا محکوم کړی.
ښاغلی مجددي وویل اتو نورو کسانو ته د کافي اسنادو د نشتون له امله د برأت اعلان کوي، خو د ده دا حکم وروستی نه دی. 20 کلنه فرخونده تیر کال د هود د میاشتې په 28 نېټه د قرآن سوزونې په تور لومړی د قهرجنو کسانو لخوا ووهل شوه، بیا بدن ته اور ورکړ شو او وروسته یې مړی د کابل سیند ته ګزار کړی شو، چې وروسته بیا دا تور د درواغو ثابت شو او حکومت د پیښې په تړاو یو کم 50 کسان چې دیرش ملکیان او 19 نورې امنیتي منصوبین ونیول. له دې سره د ښځو د حقونو شمیر فعالان او د دې وژنې د حقیقت موندونکي پلاوي غړي په دې باور دي چې د پیل څخه بیا تر اوسه په دې تړاو عدالت نه دی پلی شوی. د حقیقت موندونکي پلاوي وی غړي فرخنده زهره نادری چې د محکمې په نننۍ غونډه کې و د محکمې له پریکړې وروسته رسنیو ته وویل:
محکمه وظیفه داره،
محکمه دنده لري چې د ګناهګارو او معصوم خلکو په اړه جدي پلټنې وکړي. د کابل امنیه قومندان او جنرال ظاهر په دې قضیه کې مسؤلیت لري، خو بدبختانه په دې هیواد کې تل سلیقوي چلند کیږي او د هغو چې سیاسي سلیقه لوړه وي کولی شي چې له قانون څخه وتښتي او کمزوري بیا په بند کې پاتې شي.
بله مراد صاحب، د یادونې وړ ده چې د فرخوندې د جریان دیرش ورځو وخت درلودو، خو اما دې قضیې تر اوسه پورې شل ورځې وخت ونیوه او بالاخره دا پریکړه نن اعلان شوې.
ډیره زیاته مننه دوستانو یوسف خان زدرانو چې د کابل د ابتدایي محکمې د نننۍ پریکړې په اړه درسره جزئیات شریکول. د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو یولس منصوبین چې د فرخوندې په وژنه کې په وظیفوي غفلت تورنو په یو کال بند محکوم کړي دي. لکه څرنګه مو چې په ریپورت کې ورېدل، مدني ټولنو او د غراس د فرخوندې د وژنې د قضیې په اړه د ټاکل شوي حقیقت موندونکي پلاوي لخوا د دې حکم په اړه انتقادونه کیږي او وایي چې دا حکم غیر عادلانه دی. همدا شیبه د کابل پوهنتون استاد فاروق بشر را سره د تلیفون په لیکه کې دی. بشر صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. لومړی کدا وایي چې د محکمې دا جریان یا دا بهیر لکه څنګه چې مدني ټولنې وایي چې حکومت غیر عادلانه و، تاسو څه ډول ارزوئ؟
سلام تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته. تاسو په خپله پوهیږئ چې فرخوندي حجیه د افغانستان د امنیت د قواوو په ارتباط کې د هغوی ګلم یو شرماور او ډېر د ناامیدي ځای و. همدغسې چې فرخونده باندې ظلم او شکنجه وشوه او هغه بېچاره تر دې ځای پورې ورسېد چې هلته د مسوځلل شي او مړ شي، اما هغه هم حق ولري چې هغه چا چې په دې برخه کې جنایت او خیانت یې کړی و باید مجازات شي. اما اساسي قانون متهم ته هم داسې مالیت ورکړي دي او یا حقوق ورکړي دي چې د هغوی د ځان څخه دفاع وکړي. اساسي قانون وایي چې د اعتزما اصلي حالت دی تر هغه وخته پورې چې متهم په یو د محکمې لپاره محکوم شوی نه وي. د دې ګناه دی او په همدې ترتیب سره قانون اساسي متهم ته دا صلاحیت ورکړی چې باید د ځان دفاع وکړي، که نشي کولی باید دیه دعوا ولري. او په دې ترتیب سره ذهنیت عامه د دغو خلکو په برخه کې چې په دوی باندې فرخوندي د قتل اتهام اچول شوی دی داسې تحریف شوی و چې څارنوال، پولیس او حتی محکمه هم د دې جریانه تر یو حده پورې متاثر شوی دی. نو زه داسې فکر کوم چې په دغه برخه کې نه یوازې دا چې د فرخوندي د وژنې موضوع درست نه دی څېړل شوی، همداسې د متهمینو هم نه دی څېړل شوی. تاسو راشي ته وګورو په افغانستان کې هره ورځ داسې حادثات پیدا کېږي چې دوه کلن ماشوم سره هغه د ګاونډ فاجعه وشي او هغه مري. او په دې ترتیب سره څلور کلن لوی سره
بشر صاحب
څلور کسه په تجاوز کوي. اجازه ما سره که چې زه خپله وکړم، نو باید داسې وایم چې د هر هغه چا چې حقوق تر پښو لاندې کېږي باید د هغه نه دفاع وشي. زه داسې فکر کوم چې دغه محاکمه او مجازات چې دغو خلکو ته ورکړل شوي دي د قانون سره باید دا ټکر کړي.
یعنی ستاسو په وینا باندې په دغه د محاکمې په بهیر کې په محکوم شو کسانو حقوق خوندي نه دي ساتل شوي. یو بل موضوع چې دغه ډول محاکمې، دغه ډول علني محاکمې به په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت څه ډول تاثیر ولري؟ یعنی خېګړه به ورسوي او که بیا به هم د قانون نافذ کوونکو ادارو او دغه راس عدلي سیستم باندې انتقادونه وپاروي؟
زه فکر کوم چې اساسي قانون محکمې ته دا صلاحیت ورکړی که وغواړي کولی شي چې دغسې قضایاوې په سري صورت سره هم وڅېړي او خپل حقوق صادر کړي، او هم دا صلاحیت ورکړل شوی چې عامه خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې دلته راشي کښېني او وګوري. په دغسې حالاتو کې چې عامه ذهنیت په تحصیل لاندې نیول کېږي، زه داسې فکر کوم چې دغسې قضایا باید سری صورت سره دغسې وڅېړل شي چې د دواړو خواوو حقوق وساتل شي. که چېرې د یوې خوا حقوق ساتل کېږي او د بلې خوا حقوق ماتېږي، دا هم د قانون سره حقیقت کړی.
ډیره زیاته مننه د کابل پوهنتون استاد فاروق بشرو چې د فرخوندي د قضیې په اړه د محکمې د حکم او د محکمې د بهیر د څرنګوالي له قانوني نظره د دې محکمې د څرنګوالي په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
دا هلمند د مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو وای په سلګونو وسلوالو د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی دی او ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ ده. د مساکلا امنی قومندان هم ازادي رادیو ته مننه ده چې ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده او طالبانو خلکو ته خبر ورکړی چې لسیمې ووزي. په دې اړه لسیمې زمونږ د همکار الیاس دای رپورټ اورو.
د مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو وای د سې شمې په سهار وختي سلګونو وسلوالو خبر ورکړی دی چې کورونه پرېږدي او ځانونه د غوځینو څخه لیرې کړي چې د جنگ سیمو ته نږدې دي. د مساکلا ولسوالۍ امنیه کمانډان دوهم څارنې ساخان ازادي راډیو ته ومنل چې سلګونو وسلوالو د ولسوالۍ مرکز محاصره کړی دی او پر دوی د حملې لپاره چمتووالی نیسي. یې ساخان ول د لشکرګاه څخه د مرستې او کومک واده ورکول شوی، خو تر دې دمه څوک نه دی ورسېدلی.
دغه ساحې سره تړلې دي په غواړي چې بازار باندې حمله وکړي نو تېر نفر دي درې سوه کسان څلور سوه کسان دي نو دغسې کیسه ده ورور یا موږ امکانات نه لرو ورور د دوی په مقابل کښې هغه دغه پلان چې هغه ورسره استعمالوو ولسوالي سل په سل کښې په خطر کښې ده ورور کومک مې غوښتی دی نو دوی وایي موږ کومک در کوو
موسا کلا د سنگین او نوزاد ولسوالی په منځ کې موقعیت لري چې د خلکو او د ولسوالی د مسولینو په خبره د سکوت له خطر سره مخ ده لکه چې په سنگین کې نامنی ډیر سوی دي په موسا کلا ولسوالی کې هم د وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی او په تیرو دوو میاشتو کې ډیرې سیمې د ورځې نه بلې ته د دولتي ځواکونو څخه د وسلوالو په لاس ورغلي دي د موسا کلا قومي مشران او د هغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سلګونه وسلوالۍ لیدلی دي چې د ولسوالۍ پر مرکز د برید چمتووالی نیسي دوی وایي طالبانو ورته ویلي دي چې کورونه پرېږدي او د جنګ له ځایونو لرې ولاړ شي د موسا کلا ولسوال محمد شریف هم څو ورځې وړاندې د رسنیو سره د دې ولسوالۍ د سکوت او موجود ناوړه حالت تایید کړی دی خو د سې شمې په ورځ یې ځکه په دې اړه د خبرو کولو نه ډډه وکړه چې ګواکې اجازه نه لري او پر خبرو یې بندیز لګېدلی دی که څه هم موږ په دې اړه د ولایتي چارواکو سره د خبرو کولو کوشش وکړ خو مسؤلین د څه ویلو ډډه کوي او په موسا کلا کې د سم امنیتي حالت ډاډ ورکوي تر اوسه وسلوالو طالبانو هم په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند
و امریدل چې د هلمند امنیتی چارواکی وایي چې که موسا کلا ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه وانستول شي کېدای شي دا ولسوالۍ ډېر ژر سقوط وکړي دا یوازې موسا کلا نه ده بلکې د افغانستان په شمال کې هم په ځینو ولایتونو کې یو شمېر ولسوالۍ د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو تر سختو بریدونو لاندې دي تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ د پاکستان او افغانستان د امنیتي ادارو ترمنځ د همکاریو د پراختیا تړون څرګندوي چې ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سړې اړیکې د ګرمېدو په حال کې دي په وروستیو کې د پاکستان د استخباراتو یا آی اس آی او د افغانستان د ملي امنیت ادارې په خپلو کې د همکاري او تفاهم لیک لاسلیک کړ دا خبر پرون ماښام د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم بجوا په ټویټر اعلان کړی چې جزئیات یې د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اورو
د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم باجوا پرون پر ټویټر وویل چې د دواړو هیوادو د استخباراتي ادارو آیسای او د افغانستان د ملي امنیت ادارې ترمنځ د ګډو همکاریو تفاهم لیک لاسلیک شو باجوا وویل چې د دې تفاهم لیک پر اساس به دواړه ادارې په خپلو کې استخباراتي معلومات شریکوي او د وسلوالو طالبانو پر ضد به د عملیاتو د هماهنګۍ لپاره کار ورڅخه اخلي دا اقدام تیره اونۍ کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف او د دغه هیواد د صدراعظم نواز شریف تر سفر وروسته شوی دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کېدل په دواړو هیوادو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې د بریالیتوب لپاره اهمیت لري د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دې مسلې ته په پام قدرت ته له رسېدو سره سم د کابل او اسلام آباد د روابطو د ښه کولو هڅې پیل کړې دي ښاغلي غنی له هنده د وسلو د اخیستلو غوښتنه وځنډوله د امنیتي ځواکونو شپږ افسران یې پاکستان ته د روزنې لپاره واستول او د افغانستان د پوځ لوی درستیز د اول وار لپاره د پاکستان د پوځي اکاډمۍ د فارغانو په غونډه کې وینا وکړه د افغانستان د جمهور رئیس ویان د اجمل عبید عابدي پرون په دې اړه چې د دغه تفاهم لیک جزئیات څه دي او څرنګه به دواړه ادارې په خپلو کې د دغه تفاهم لیک پر اساس کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې دغسې تفاهم پخوا لا د دواړو هیوادونو ترمنځ موجود و عابدي هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د افغانستان د استخباراتو چې د پاکستان د استخباراتو اداره آیسای به د دغه تفاهم لیک له مخې د افغانستان د ملي امنیت ادارې ته د روزنې پروګرامونه جوړوي
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی اول ته خبره په دوه شو چې ګویا روزنې او د تجهیز کولو مسله مطرح شوې ده چې ګویا آی اس آی د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي دا خبره قطعا شایع ده په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي همدا دي څنګه دغه دواړه ادارې کوای شي چې د تروریزم په مقابل کې کاری وکړي ځکه د افغانستان او پاکستان په مقابل کې تهدیدات او خطرات مشترک دي او څنګه دواړه ادارې کوای شي دغه مشترک تهدیدات او مشترک خطرات څو سره مبارزه
خو د افغانستان په ولسي جرګه کې په دې اړه پرون توند بحث وشو د جرګې مرستیال مشر پرون په دې اړه د وېګړې غونډې ته جوړېدو غوښتنه وکړه وویل چې د امنیتي ادارو مسؤلین باید په دې اړه د وضاحت لپاره جرګې ته ور وغوښتل سي
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com پیدا کولای شي. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان د دینی عالمانو لوري د انتحاري حملو حرام بلل به د افغانستان پر حالاتو بے اغیز نه وي. د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 پاکستانی دینی عالمانو په دې ورستیو کې د فتوا په خپرولو سره انتحاري حمله د اسلامي شریعت لمخه حرام وبللې. د چارو څېړونکو هم د افغانستان د عالمانو د شورا نظر تاییدوي، خو وایي چې د پاکستان دینی عالمانو دا اقدام یوازې او یوازې د خپلو ملي ګټو د خوندي ساتلو لپاره پورته کړی دی. قسیم سولمل او د موضوع جزئیات.
دا سشکاري چې ورستیو نامنیو د پاکستان دینی عالمان هم دې ته اړ کړل څو په دغه هېواد او سیمه کې د فعالو تروریستي ډلو په وړاندې خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان دینی عالمانو ستا که د انتحاري حملو پر ضد فتوا ورکوي چې نامنیو دغه هېواد ته هم جدي ګواښونه متوجه کړل. د دغه شورا ویاند مولوي محمد قاسم حلیمی د سه‌شنبه پر ورځ لازادې رډو سره خبرې کول د پاکستان د دینی عالمانو وروستۍ فتوا ځکه د افغانستان لپاره ګټوره ثابتېدای سي چې تروریستي ډلې د پاکستان په خاوره کې پټنځایونه لري.
زه فکر کوم د پاکستان د علماو دغه موقف د افغانستان د علماو لپاره تایید ده. نو البته که چېرته په پاکستان کې د دوی دغه نظر یا فتوا کوته وایي دا تاثیر وکړي په افغانستان کې طبیعي خبره ده چې تاثیر کوي ځکه چې دغه خلکو ځالې اصل عمل کوي.
د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 دینی عالمانو په روسي کې یو فتوا خبره کړه چې په یوې برخه کې انتحاري حمله د اسلامي شریعت لمخې ناروا بلل سوي دي. دینی عالمانو د غرض په خپل فتوا کې د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او نور بنسټپالو ډلو فلسفه غیر اسلامي ګڼلې دي. ورته فتوا څه مده مخکې د سعودي عربستان ستر مفتي هم ورکړې و. خو کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستانی عالمانو دا اقدام یوازې د پاکستان تر محدودې او ګټو پورې محدود دی. د چارو څېړونکي عبدالبصیر حقیر وایي که څه هم پاکستانی عالمانو دا اقدام خپلو ګټو ته په کتو کړی، خو وایي چې د افغانستان پر حالاتو به هم بې تاثیره نه وي.
اوس پاکستان که علما دي که عوام دي که سیاسي دي هغې ډېره قوي ملي انګېزه لري. د هر څه نه مخکې هغوی ته پاکستان مهم دی. که وغواړي که ونه غواړي هغه یې د خپل ځان د نجات په خاطر دا فتوا صادر کړي. ول د افغانستان په حال باندې او هغه څوک چې افغانستان ته د انتحاري حملو لپاره راځي بې تاثیره نه دي، حتما یو تاثیر لري.
کارپوهان وایي دا چې د پاکستان یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو له دې وړاندې په افغانستان کې جګړې حلالې بللې او په خپله خاوره کې ناروا بولي، نو افغانانو ته لازمه ده چې له دې وضعیت څخه زده کړه وکړي. دوی هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د پردیو په ځانګړې توګه د پاکستان د استخباراتي سازمان په لمسون جنګیږي سپارښتنه کوي چې نور نو پرې نږدي د پاکستان د ګټو لپاره خپلې ګټې قرباني کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورید. افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د زیږون پر وخت د میندو او ماشومانو د مړینې سطح 15 برابره کمه شوې ده. د دې وزارت چارواکو د دوشنبه پر ورځ د قبایلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړ شو مراسمو کې ویل چې د دې مړینې د سطح په کمښت کې شته قابلو خرول لوبولای دی. په دې اړه یوسف خان زدران رپورټ لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هر کال په تیریدو په هیواد کې مصون زیګون ډیر شوی او د ماشوم د زیګیدو پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه د څوبخانیو کلونو په پرتله 15 برابره کم شوې ده. د دې وزارت چارواکي او د شپږو ولایتونو لسګونه قابلیت چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د قابلیت ورځې د منځلو په خاطر سر راټول شوی وی ویل قابلیت د میندو د روغتیا په برخه کې اساسي رول لوبوي. د عامه روغتیا وزارت مرسیال ناجیه طارق په دې اړه جوړ شو مراسمو کې ویل د مړینې د کچې په کمښت کې د قابلی عمده رول لوبوي، خو افغانستان لا هم د قابلو له کمبود سره مخ دی.
وزارت صحت عامه دولت
دا وایي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاړ لري چې د میندو او ماشومانو د روغتیا ستراتیژي په سر کې نیولې او د دې کار لپاره په تیرو کلونو کې ډیر کار کړی دی. یعنی موږ د ستونزو ترڅنګ لسته راوړنې لرو او اوس وخت د میندو د مړینې کچه 15 برابره کم شوې ده. نوموړي وایي د کمو خزینه کارکونکو په ډیرو سیمو کې د مروجو دودونو لامل د عامه روغتیا وزارت د قابلو د زیاتوالو لپاره لوټولو هڅو سره سره خپل هدف ته نه دی رسیدلی. بلخوا د افغانستان د ښځو د چارو وزارت مرستیال مشګان مصطفی وایي وروستۍ شمېرې ښیي چې د قابلو د فعالیتونو او د عامه روغتیا وزارت د پاملرنې له امله د میندو د مړینې کچه په هرو یو لکو میندو کې له 1400 څخه 320 ته راښکته شوې ده. خو د راپورونو له مخې له دې ټولو سره افغانستان اوس هم د هغو هیوادونو په سر کې راځي چې د کمو روغتیایي خدماتو او لږو روغتیایي کارکوونکو له امله د میندو د مړینې تر ټولو لوړ ګراف لري. د لرو پرتو ولایتونو قابلی وای پسیمو کې د خلکو باور حاصل کړي خو د حکومت لخوا د دوی کارونو ته پاملرنه نه کیږي. لکندهار راغلی سپوږمۍ ازادي رادیو ته وویل دا کار د دې سبب شوی چې ډېر قابلی د مالی جوی ته پلور مخه کړي او خپل مسلک پرېږدي.
قابل سپوږمۍ مې د کندهار ولایت څخه د قابلی د پاره یوازې دغه دوه کلنې تحصیلات چې د یو انسټیټیوټ په توګه سره دی ترسره کوي، خو تر اوسه پورې د دې لپاره د سمینه نه ده برابر شوی ترڅو دې د قابلیت په بخش کې یو تخصص واخی یا د غسل ورترین رتبه ته ورسیږي یا یو ورچسان چې نن ورځ ورته ډیر ضرورت دی دغه یو داسې کورس دایر کې چې هغه قابلیت د دې خو کول څه استفاده وکړي.
ویل کیږي چې دا وخت په افغانستان کې نږدې 4000 قابلیت روزل شوی دي او په سلګونو نور ته هم ضرورت دی. د روغتیا چارو کارپوان وایي په ټولو سیمو کې د قابلیت شتون د میندو د روغتیاي او سالم زیګون سره مرسته کولای شي او د دې کار لپاره باید حکومت پاملرنه ډیره کړي. دوی وایي د نرسنګ د ځنګړو خونځو جوړول د ماشونو لوړول عامه پوهاوی او د قابلیت لپاره د شورا او پالیسیو رامنځته کول کولای شي له حکومت سره مرسته وکړي چې د هدف ته ورسیږي.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او دونی می بجی شوې دي د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شیبر اورو.
د کابل ښار ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د وظیفوي غفلت له امله یولس پولیس په یو کال بند محکوم کړل. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د موسی قلعه ولسوالۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړې ده. د مشانو جرګې غړیو د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستان د استخباراتي شبکې ترمنځ د هوکړلیک لاسلیک کول د هیواد د ملي ګټو خلاف وباله. افغان چارواکو تایید کړ چې د روسیې د کورنیو چارو وزیر نن کابل ته راغلی. د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې وی امریکایي بي پيلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې لښ تر لښه درې وسلوال د یو بریټ پر مهال نن وژل دي. د استرالیا صدری اعظم نن د هغو استرالیایي اتباعو لپاره چې غواړي د اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو په توګه له جګړو لاس واخلي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي د بخښنې احتمال رد کړ. له عراق څخه راپورونه وایي چې زرګونه شیعه وسلوال رمادي ښار ته څیرمه وي پوځي اډې ته رسیدلي. دا شیعه ملیشه سرتیري د رمادي ښار د بیرته نیولو د عملیاتو د چمتووالي په ترڅ کې هلته راټول شوي دي. یو نوی راپور وایي چې د مصر امنیتي ځواکونو چې له 2013 کال راهیسې واک خپل کړی دی یو شمېر کسانو ته بدلمنۍ اړولې دي.
اقتصادي خبرونه سید کمال شاه عارف دروروي.
د افغانستان مشرانو جرګې د افغاني پر وړاندې د ډالرو د لوړیدلو په اړه اندېښنه وشوه. د دې جرګې وغړي صفی الله هاشمي د سه‌شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل د مرکزی بانک د رئیس نه مقرریدل ناسم مدیریت او له هیواد د ډالرو وستل هغه اقتصادي لاملونه دي چې ورځ تر بلې امنیتي ستونزې هم ډېروي. ښاغلی هاشمي زیاته کړه چې ټول صادرات او واردات په ډالرو کېږي. د ډالرو د بیې لوړیدو په خوراکي موادو او د خلکو د اړینو توکو باندې تاثیر کړی او دا ستونزې د افغانستان لپاره یو ستونزه یاد کړه. د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په دې وروستیو څورځو کې ډالر د افغاني پر وړاندې لوړ شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلین وایي چې په سل ورځني پروګرام کې د سوداګرۍ پرمختګ د کورنۍ تولیداتو شوالي او د سوداګرۍ د ترانزیت په برخه کې پرمختګ په پام کې لري. د دې وزارت ویان مسافر کوکندی د سه‌شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی خپل سل ورځني پلان ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې کړ او د ولسمشر لخوا تایید شوی دی. د ښاغلي کوکندی په خبره د دې پلان په ملي کولو سره به کورنۍ تولیدات او د ترانزیت په برخه کې سوداګرۍ زیاته شي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنوي اثر سره په جدول بدلی شي. یو امریکایي ډالر یو شپږ افغاني 25 بوله، یو یورو نشپږ افغاني 15 بوله، یو انګلیسي پوند 49 افغاني 50 بوله، د امارات یو درهم 14 افغاني 80 بوله، زر ایراني تومان 13 افغاني او زر پاکستاني کلداري 1500 افغاني.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری او اوس هم د عراق د حالاتو ریپورت راخلو. عراقی ځواکونه هڅه کوي چې د انبار ولایت د مرکز رمادي ښار د برتنیول لپاره د ایران ملاتړو شی ملشو څخه کار واخلي. خو دې مسئله په امریکا او عراق کې اندېښنې هم زیاتې کړې دي او یو شمیر چارواکي په دې باور دي چې د شی ملشو ګډون به په عراق کې فرقې جګړې نورې هم پراخې کړي. یو شمیر امریکایي چارواکي دا هم وایي چې ایران له امریکا سره تاریخي دښمنۍ لري او تهران په منځني ختیځ کې هم د خپل نفوذ د پراخولو هلې ځلې کوي. د دې مسئلې په اړه رویټرز خبري اژانس یو تحلیلي مطلب خپور کړی دی چې مهمه برخه جانقا الکوزی وړاندې کوي.
د امریکا اوسنی او پخوانی چارواکی وایي که څه هم چې د اسلامي دولت ډلې څخه د عراق د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره له شیعه ملیشو څخه کار اخیستل په دې هیواد کې د فرقه ایي جګړو خطر لا زیاتوي، خو واشنگټن او بغداد په دې اړه زیات انتخاب نه لري. رویترز آژانس وایي که څه هم چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په حکومت زیات واک نه لري او د دې هیواد پوځ هم نوی دی، په دې توګه د رمادي ښار د بیرته نیولو او د اسلامي دولت د وسلوالو د ماتولو په کار کې د شیعه ملیشو لپاره د واشنگټن او بغداد اړتیا زیاته ده. د امریکا په مشرۍ ائتلاف له څه مودې راهیسې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړو کې د عراق امنیتي ځواکونو ته سلا مشورې ورکوي او دغه راز په عراق او سوریه کې د دې ډلې پر هدفونو هوایي حملې کوي. د رمادي ښار سقوط د عراق د پوځ د کمزورتیا ښکارندوی دی. رمادي ښار د یکشنبې په ورځ د اسلامي دولت ډلې ونیوه او عراقي ځواکونه له دې ښاره په شا شول. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی سمدستي د ایران ملاتړو شیعه ملیشه ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. دوی میاشتې وړاندې هغه مهال چې د عراق امنیتي ځواکونو د عراق په لویدیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو د وړاندې تک په مقابل کې ماتې خوړلې وه، شیعه ملیشه ځواکونه د یو غښتلي قوت په توګه راڅرګند شول. د دوشنبې په ورځ د شیعه ملیشو یو 3000 کسیز ځواک رمادي ښار ته نږدې یوې پوځي اډې ته ورسېد. رمادي د انبار ولایت مرکز دی چې اکثر اوسیدونکي سنیان دي او له اوږدې مودې راهیسې دا سیمه د بغداد د شیعه حکومت د مخالفانو د مرکز په توګه پیژندل شوې ده. یو امریکایي چارواکي چې د نامه له ښودلو یې ډډه کړې رویترز اژانس ته ویلي چې له شیعه ملیشو څخه کار اخیستل ممکن ناوړه نتایج ولري. امریکایي چارواکو ویلي په واشنگټن کې په دې مسئلې چې په عراق کې د له شیعه ملیشو څخه کار واخیستل شي د نظرونو ژور اختلاف موجود دی. ایران چې د امریکا سره تاریخي دښمني لري په منځني ختیځ کې د خپل نفوذ د پراختیا په حال کې دی. رویترز وایي یو شمیر شیعه ملیشو چې د اپریل میاشت کې د تکریت ښار د بیرته نیولو په جګړو کې مهمه ونډه اخیستې وه، د سنیانو په دغه ښار باندې له واکمن کېدو وروسته یې په لوټونو، د خلکو د کورونو او شتمنیو په سوځولو او نورو جرمونو لاس پورې کړی وه. یو بل امریکایي چارواکي چې هغه هم خپل نوم نه دی په ډاګه کړی رویترز آژانس ته ویلي د امریکا په حکومت کې یو شمیر خلک په عراق کې د شیعه ملیشو هر ډول مداخله د ایران د روحاني مشرتابه حکم بولي او ځینې نور وایي د شیعهګانو مداخله په عراق کې فرقه ایي شخړې زیاتوي، خو یو شمیر نور امریکایي چارواکي بیا وایي دا خبرې واقعیت نه لري. د امریکا د استخباراتو یو مامور وایي په عراق کې دا اندېښنه هم شته چې د شیعه ملیشو د دخالت له امله د اسلامي دولت ډله ممکن د فرقه ایي شخړو د پراخولو لپاره استفاده وکړي، خو کارپوهان په دې باور دي چې د عراق حکومت په هغه شمیر کې سنی ځواکونه نه لري چې د رمادي ښار د بیرته نیولو په حمله کې ورڅخه کار واخلي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما تیر کال وروسته له هغې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر هدفونو د هوایي بمباریو امر ورکړ چې دغه ډلې په عراق کې زیاتې سیمې په واک کې کړي. جمهور رئیس باراک اوباما ویلي و چې امریکایي پولیس ځواکونه به د عراق جګړې ته وانستوي. دا هغه جګړه ده چې جمهور رئیس باراک اوباما یې واک ته د رسېدو پر مهال د ختمولو ژمنه کړې وه.
د خبرونه پاتې برخه دوه نیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. صفی الله ستنګزی د لوبو میدان ورزشي خبرونه او فرشته مرسل درته کورکلی اونیز پروګرام اوروي.
The Lobo, Le Maidana.
Amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې.
د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرم نوریدونکو په دغه پروگرام کې اوري چې په کابل کې د هندبال ټورنمنت پیل شوې ده. د افغانستان د زینو ټیمونو سربیره له تاجکستان هم یو ټیم د لوبو ته راغلی ده او همدارس د کرکټ بورډ له ویان سره یو مرکه د افغان ټیم او نورو پرمختګونو په اړه درته خبرو. خو تر هر څه مخکې مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په انګلستان کې په تمرینونو بوخت ده. لوبغاړي په انګلستان کې د سکاټلند په وړاندې د لوبو لپاره تیاری نیسي. دغه تمرینونه به شاوخوا لس ورځې دوام وکړي. تمه ده د افغانستان د کرکټ او د سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه د جون په دویمه نیټه په یوې څلور ورځنۍ لوبه کې له یو بل سره مخ شي. د کابل پوهنتون د فوټسال سیالۍ د علامه ټیم په بریالیتوب پای ته ورسېدي. دغه لوبې د سور له لسمې نیټې د اتو پوهنځیو ترمنځ پیل شوې وې. دا لوبې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون په جمنازیوم کې ترسره کېدلې چې په پای کې د علامه ټیم وکړه شول 9-15 په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون ټیم ته ماته ورکړي. په دې لوبو کې تر ټولو غوره ګول وهونکی محمد انصاري و چې د پولیټکنیک د ټیم لپاره لوبه کوله او په ټولو لوبو کې 14 ګولونه وهلي دي. په کابل کې د هندبال ټورنمنت د دوستانه لوبو په ترڅ کې د کابل غوره ټیم وتوانید تاجکستان ټیم ته ماتې ورکړي. د هندبال فدراسیون رئیس یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل دغه ټورنمنت په لومړۍ لوبه کې د کابل الف غوره ټیم وتوانید شپږ څلوېښت د 9 په وړاندې تاجکستان ټیم ناهیلی کړي. بله لوبه کې هم یونایټیډ بانک ټیم وکړی شول د تاجکستان ټیم ته 44-28 ماتې ورکړي. دونه مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام د مطالبه پلور د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په کابل کې د هندبال دوستانه مسابقه پیل شوې دي. د هندبال فدراسیون مسولین وای دغه سیالیو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو پراختیا ده. په همدې حال کې د تاجکستان د هندبال فدراسیون لمړی مرسیال وای د افغانستان د هندبال ټیم د تیرو کلونو په پرتله ډیر پرمختګ کړی. ابراهیم صافی په دې اړه جزئیات ورکوي.
په کابل کې د افغانستان او پاکستان د هندبال د ټیمونو ترمنځ دا دوستانه مسابقه دوهم ورځ ده. د افغانستان د هندبال فدراسیون مسؤلین وایي چې دغه مسابقه کې د تاجکستان د ملي ټیم په ګډون 8 ټیمونو برخه اخیستي چې د افغانستان د ټیمونو لړل نه یو ټیم د هرات او شپږ نور د کابل ټیمونه دي. د دې فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د کابل منتخب ټیم خه پر مخ روان دی.
محمد یوسف نیازیم د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس. افغان ټیم ډیر ښه وځلید. په ځنګړي ډول د کابل د ټیم نتایج ډیر ښه دي. د یونایټیډ بانک او تاجکستان ټیم هم ښه نتایج لري.
د تاجکستان د هندبال د ملي ټیم لوبغاړي هم افغانستان ته پراتک سره خوښ کاری او وای چې په دغه ډول دوستانه سیالیو سره د دوی او افغان لوبغاړو وړتیا نور هم لوړیږي. له تاجکستان څخه د راغلي ټیم مشر بیا وای چې افغان ټیم تر پخوا کلونو پرمختګ کړی او اوس د دې توان لري چې په لوړه سطحه لوبې وکړي. د تاجکستان د هندبال فدراسیون لومړی مرستیال محمد سید په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان لوبغاړو ډیره وده کړې ده. کال تر بل شدل دی. په 2001 میلادي کال کې چې موږ د لومړي ځل لپاره راغلي وو تر 2015 کال پورې ډیر تغییر د افغانستان په ټیم کې راغلی دی.
خود افغانستان د هندبال فدراسیون لوبغاړي بیا شکایت کوي چې د دولت لخوا دوی ته د لوبو کولو لپاره لازمه زمينه نه ده برابر شوې. دوی وایي د لوبو لپاره د میدانونو او مالی مرستو نشتون هغه سدي چې د دوی د پرمختګ مخه ټکنې کوي. په دې اړه یو تن لوبغاړي ازادي رادیو ته وویل
احمد بشیر سلمی احمد هندبال ملي لوبډلې ګول کیپر
اتراستون چې دی الکان د اقتصادي لګان ازو بل دي د صحیح اقتصاد نه لري سره هغه منظم وخت باندې خپل تمرین تراسي همدارنګه هغه انرژي دوی مصرفي برته هغه انرژي سړی خوروش تر لاسه کی.
دغه مسابقه چې په کابل کې پیل شوې د شنبه په ورځ د کابل الف لوبډله په دې وټوانی د چې د تاجکستان د هندبال ملي ټیم ته ماتې ورکړي. د یک شنبه په ورځ هم د افغان یونایټیډ بانک ټیم د تاجکستان ټیم ته د 14 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه. دغه مسابقه به 15 ورځې نور هم دوام وکړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په انګلستان کې افغان لوبډله د سکاټلند په وړاندې د لوبو لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو په دې اړه مرکه کړې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ دا د یو ښه لوبډله د انګلستان په لور استورې د څوارلس کسیزه لوبډله د خپل تمرینات ترسره کوي. افغان ملي لوبډله به د څوارلس ورځو لپاره په انګلستان کې تمرینات ترسره کوي چې خپل تمریناتي لړۍ پیل کړې ده او د هغې وروسته به د افغانستان کرکټ ملي لوبه د سکاټلند ته ځي او له سکاټلند سره به خپله لومړۍ څلور ورځنۍ لوبه د انټرنیشنل په دویم د جون پیل کړي.
ښاغلی هوتک په دغه لیست کې چې لوبغاړي ورغلي دي څومره کسان شامل دي یا نوي ځوانان هم پکې شته که څنګه؟
او بالکل د افغانستان کرکټ بورډ چې دغه لوبغاړي ټاکلې ده د غوراوي کمیټې غور پرې کړی ده. یو شمېر نوي ځوان لوبغاړي هم پکې موقع ورکړل شوی ده. چې دې سره د کرکټ د واده پر مختګ کارندوی کوي او ان شاء الله چې نور هم به زمونږ لوبغاړي ښه شي او راتلونکی به ښه وسیږي. سره له بله چې ډېری نو ځوانانو ته چانس ورکړل شوی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د 2015 کال د شلاوریزو سیالیو لپاره هم یو لړ غوراوي سیالۍ وکړي، دا به هم په سکاټلند کې وي. آیا ټیم به همالته پاتې کیږي که به بیا راځي افغانستان ته او بیا به ورځي؟
لوبډله به خپله لومړۍ سلورځنۍ لوبه چې د سکاټلند سره ترسره کړي، د هغې وروسته بېرته خپل هېواد ته راستانه شي لوبغاړي او بیا ځلې به د هېواد نه دوباره ایرلند پر لور لاړ شي.
داسې خبرونه موږ ترلاسه کړي چې تمه ده د پاکستان د حتی د ټیسټ فارمټ ځینې تکړه لوبغاړي لکه یونس خان، عمر ګول او ځینې نور د پښتونخوا د ټیم لوبغاړي به هم له دوی سره یو ځای راځي په کابل کې. بدلته څو لوبې کوي، آیا دا خبره واقعیا رښتیا ده که څنګه دوی لوبغاړي څنګه زړه ښه کچ افغانستان ته راشي او بالاخره لوبې څنګه سټ شوي؟
موږ په همدې حال ځل کې یو چې تر څو د افغانستان ته یو شمېر لوبډلې دعوت کړو راوي غواړو دلته زموږ د بېلابېلو لوبډلو سره لوبې ترسره کړي. تاسو بهتره معلومات ده چې دې لپاره ډېر زیات کار پکار ده او یو ملي لوبغاړي ته چې هغه د نړۍ په سطح باندې ستوري او د فلم نمبر هېوادونو لوبغاړي ملي لوبغاړي نو هغوی په ډېر مشکل باندې زده کوي افغانستان لپاره. الحمدلله موږ په دې بریالي شو. زموږ هلې ځلې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله سرنزي او میر نسیم الله دانش په خپلو ناستو کې په خپلو سفرونو کې د هغوی مسؤولینو ته او دغه لوبغاړو ته قناعت ورکړ تر څو دغه لوبغاړي داشي افغانستان ته او په افغانستان کې د افغان ملي افغان لوبغاړو سره ولوبېږي. نو دا یو ډېر ښه زیری ده، یو ښه ګام ده د افغانستان د کرکټ لپاره او پیل ده ان شاء الله چې دا پیل د مثبت نتیجه ولري. د دې د پښتونخوا کوم لوبغاړي چې راځي چې د پاکستان ملي لوبغاړي چې هغه لوبغاړي فرست کلاس کرکټ کړی ده، هغه لوبغاړي چې راځي یونس خان، عمر ګل، همداشان عمران، دا نور لوبغاړي هم پکې شامل دي. دوی به د افغانستان د الف لوبډلې سره خپله لومړۍ لوبه د مې په 28 نیټه ترسره کړي.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخښونکي خدای سپارم.
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل،
درنو دوستانو سلامونه. په خور بازار کې د موټرو د پارکینګونو په اړه خلک څه وایي؟
شل 25 موټر عمومي سر نه پارکینګ جوړ کړی. کدا پارکینګ دی؟ موږ کوم اسی لا شو؟ ما ته تاسو په حواله شو.
خروولې په دې برخه کې څه کړی؟
دا اصول دا او دا مقرره چې باید پارکینګ یا خپل تاکوي کې او یا خپل شاوخوا د بلن منزل کې باید پام کې ونیسي.
نن له دې موضوع سره تمثيل جوړام چمتو شوی لمه فرشتي مرسل سره بوسي. قدر من اوردونکو، د خلکو په وینا په اوس وخت کې د موټرو د درولو لپاره پارکینګ له لومړنۍ ضرورت څخه ګڼل کیږي، ځکه چې په خو شخصي موټر دومره نه ولکه وس چدي. اکثره کسان بچي بازار، روختون یا کوم بل ځای ته تلل نو له خاري موټرو به ګټه اخیستل. د دې هم بنه ورسره چې موټر ته د درولو ځای څنګه پیدا کړي. په خار کې د پارکینګونو کموالي خلک له بیلابیل ستونزو سره مخ کړي دي. دا چې کوم ستونزې د خبرونه پوګدو کې اورو، په پیل کې د غزنی وسنکې رمضان د پارکینګ پر اهمیت خبرې کوي.
دغه پارکینګ وسیله دی سعید په یو خار کې د ټولو مراجعینو چې بازار ته راځي، که دکانداران دي، که عمومي تجاران دي، که دغه سي عمومي خلک دي، خو چې راځي او موټر ولري دغه وسیله دی وسایي ټول خاریانو لپاره ده. یا مریض ورسره وي په استلال یو کلی جخه موټر کې راولي، خپل موټر یې د درېدو ځای ونه لري، نو دغه جامع ټول د مشکل سره مواجه کیږي.
اجی احمد وای چې وروري ناروغ روختون تر واستلې وو، د موټر د درولو لپاره مناسب ځای نو پیدا کړی. داس ځای درولې وو چې غلو نبی ولې
کورلا موټر ته لوته ته غلو تخته وو. پرګین نو صرف سره درولې وو، بیس دغه ګوري موټر نست. قومندانی امنیت کابل ته مراجعه وکړه، هغه موږ په لټنه کوو. خو یو مارکیټ والا ته نه دی ویلي چې ته مارکیټ جوړې لاندې ولې پرګین نه ورګې. دا اوس ویلن تاسو ګوري مارکیټونه جوړې کې لاندې پرګین ته اجازه نه ورګې. په کابل کې دا نو مشکلات زیاتې چې موټر ته لوول جنست کوم ځای کې ستړي. هغه دکاندار خپل موټر دغه ما دکان مخه ته زموټر درو خدای نه راوي خارګي سودا پکاري. څومره ټکسړي موټر درې؟ دا سودا واخلي. سودا خپل موټر ته نه راځي. دا مشکل ټول دولت جوړ کړی دی.
هغه کسان چې سودا پسې ښار ته ځي دومره ځای نشي پیدا کوي چې څو شېبې موټر پکې پارک کړي. د لوګر اوسېدونکی خطاب وایي بیا نو مجبوروي چې موټر تر هغه په ټول ښار کې وګرځوي تر څو یې چې سودا پوره کیږي.
ستونزې سره مخامخ کېږم چې مجبور ځان سره حواله کراول نو دا موټر ګردو ګرځي په ښار کې. بیا هغه مصرف زخت ډېریږي. دوه ساعته په سودا وځي نو دوه ساعته سیدای بیرته موټر په دې ښار کې ګرځوي تقریبا پنځه شپږ لیتره تیل خوري. دا مصارف ډېریږي. پارکینګ نشته. بل حساب درته کوم چې موږ یو واخې دغه نوی موټر سره د موږ له کوره حرکت راکو سودا یې کوله. د شپخانی ابن سینا مخ کې موټر ودارو و دا جې له ګوخه هم ته به و دنیا نه دی. پارکینګ نشټوالی ده. کله سیدای لاړ خپل سودا یې راکړه کله شراجي موټر نشته. ټول اوزو ته خبر ورکړه هغه موټر دغه یو کال کې تر دانه نورک دی. پروشګا خواته ګوره الکان دې نه زه پیژن نه ته وایاله موټر ودرو نرته صاحب کوم پیسې نشکا اخلي برسره موټر هم پامني. خدا غم ټول دولت به توجوګي ده چې خلکو ته کړي خپل خلکو ته باید خدمت کوي. دې وخت نه ده ټیکسي ونی سي خپل پامل باسي ټول وس زیاتره خلک خپل موټر لري. چې موټر لري نو دې ته د زمينه دي پارکینګ مسایل سي هغه بازار سي جوړيږي دغه چې ودرګه دغه دي پارکینګ.
د پارکینګ نشټونې اواز په ښار بازار بلکې په رسمي دفترونو کې هم خلک لستونځو سره مخ کړي دي. فیض محمد فیضی وایي چې د دوی په وزارت کې هم دومره ځای نشته چې د ضرورت په وخت کې موټر پکې ودروي.
پرون ما خپل ولیدل لاندې یو تاکاو جوړ شوی زموږ د وزارت مخې ته کاسټر درې دفعه په دې باران کې د پردي ملکیت نه پاس کیږي او خطا نشي. نو پارکینګ یو شی ده چې اول باید مخې ته مخکې پلان شي. هر موسسه یا وزارت یا ریاست مخکې له دې چې تعمیر آبادیږي یا ساختمانی جوړیږي ټول ضروریاتو دپاره پلان ولري. په افغانستان کې دا پلان نشته او همدغسې هر وزارت هر ریاست جوړ شوی ده. حتی پیاده روی په مخکې دونه نه ده پاتې چې سړی پیاده تیر شي. هغه کې هم زنجیرونه جوړ شوي دي او پارکینګ خو بیخي وجود نه لري. پارکینګ دپاره کار اصل نه ده شوی. سړکونه عمومي سړکونه نیول کیږي. زه بله ورځ ارزان قیمت یا احمدشاه بابا مینې کې په سړک تېرېدلم موټر په عمومي سړک کې په لنډو ولاړ دي. یو نه چې شل پنځه ویشت موټره لکه پارکینګ یې چې جوړ کړی عمومي سړک نه پارکینګ جوړ کړی. موټروان ته وایم چې ورور دا پارکینګ ده که سړک کدا پارکینګ دی موږ کومه سي لاړ شو. ما ته یې تاسو په هوا لاړ شئ. هر چېرته چې زړو هلته درېږي. دا ټول د دولت کار ده. پخوا به ویل چې د پیاده رو دپاره سړک یې خو نن خلک پرمختللي دي. باید پارکینګ وي. د مثال په توګه که چېرته پارکینګ وجود ونه لري مجبور په عمومي سړک کې دا موټر ودرېږي. لکه مخکې مې چې وایي په ارزان قیمت کې درېدلو هغه چې وخت عمومي سړک کې ونیو نو موټر کومه سي لاړ شي خلک کومه سي لاړ شي زمونږ خرګاډی کومه سي لاړ شي ازګاډی هم کومه سي لاړ شي مګرانو کې چې تېرېږي سړک په سر یې موټر درولی. زیاتره زمونږ داسې تورزنان شته که پارکینګ یې یو څوکیدار به ورته ونیسي. که نه یې داسې ټوپک سالاران موږ لرو چې د پارکینګ نه دې خواته شي موټر ته وړي د کلي ملي سره. موجودیت د پارکینګ ضروریت دی. وګورئ د هر ځینې مخ ته ولاړ ده موټر ځکه چې پارکینګ نه لري همدا د دروازو مخې ته درولي.
که مارکیټونه د موټر د درولو لپاره پارکینګ ونه لري خلک دې ته اړ وي چې د سړک په غاړه موټر ودروي. زلمی میننک وایي چې دا کار د موټرو د ټکر لامل هم کیږي.
فرض کړئ مثال د میکرویانو په مارکیټ کې سړک په غاړه دی خو غاړه په هغې غاړه کې موټر ولاړ دي. بعضې مغازي دي هېڅ ځای نشته دی چې څوک هلته موټر ودروي. که لرې ودروي د دې نه ډارېږي چې څوک یې بونه شي او که نه یې ودروي څنګه کوي مجبور چې سودا والې. همدغسې په نورو ځایانو کې فرض کړه مثال په خیرخانه کې مریم په بازار کې هم همدغسې مشکل سره خلک مخامخ دي. سیسری به در سره وي هغه به سودا کوي یا د واده دپاره موټر څه کي. داسې مشکلات شته دي ډېر. زمونږ هیله دا ده چې یو پارکینګ په هر مارکیټ هر ځای باید ولري. زه وایم چې دغه پارکینګونه ټول باید ښاروالۍ پورې مربوط شي. ښاروالۍ باید دې کې اقدام وکړي دې په خاطر باندې چې دا پارکینګونه هر چا په خپل زړه جوړ کړي. مثلا دغه ځای باغ علی مردان نه دې خواته په دې لاس کې چوزه ده دغه زیارت چې دی دغه زیارت په څنګ کې هلکان ولاړ دي او د هر موټر نه شل روپۍ اخلي ودروي او بس سړی چې سودا کوي بیچاره. همدغسې په پروشګاه کې خلک ولاړ دي موټر دغه نه دا پارکینګ باید جوړ شي ښاروالۍ پورې مربوط شي هغه په اجاره ورکړي. هم ښاروالۍ ته ګټه ده هم زموږ خلکو ته ګټه ده چې یو منظم سړی یو رسمي څوک پیدا شي یو رسمي ځای پیدا شي چلته موټر ودروي خاطر جمع به وي سړی او که نه نو دا خاطر جمع نه دی. په چا اعتبار وکړم چې سړک په غاړه هم پیسې ورکړم هم زما موټر خطر سره مخامخ.
د خوست اوسیدونکو نقیب الله بیا په خروالی باندې غوسه دی، وایي داسې کاری نه دی کړی چې د خلکو ستونزې حل کړي. مارکیټونه په خپل سر جوړیږي، نه یې څوک د پارکینګ پوښتنه کوي، نه یې هم د نورو ضروري شیانو.
فساد شروالی ده، د دوی دغه د پیسو نه یو ناوړه استفاده شوې ده. نو بس هر تعمیر چې جوړ شوی ده په خپل سر جوړ شوی ده، لاس منزله شل منزله نه دی، موټر ځای لري. نو دغه یو نیمګړی کار ده، د ښار پوزیشن خراب کړی دی. نو دلته چې فرضاً پارکینګ موټر ځای نه وي، تابان په ښار کې بې نظمي راځي، خلک ته ستونزه پیدا کوي. ده خو د کوم چې جوړ دي دا خو جوړ دي، د دغه توان خو په دوی کې نشته چې دغه د سر نړان کې. بهترینه خبره دا ده چې پس دنه چې آبادي کړی کیږي، مطابق د نقشه، مطابق د لایحه، مطابق د اصول او قوانینو باید آبادي وشي، پارکینګونه باید ولري.
د کابل په نوي ښار کې پارک مال به داسې ځای دی چې د پارکینګ ضرورت پکې په پام کې نیول شوی دی. د دې ځای د پارکینګ له مسؤول عبدالغفار حمیدی نه مو په دې اړه پوښتلی دي.
دموږ فی منزل پارکینګ چې دا 2400 متر مربع ده، چې په یو منزل کې تقریبا چې موږ هغه صحیح د مسلکي په سیستم سره ودرو، یو منزل کې تقریبا 50 الی 90 موټر راځي. دوه منزل کې په دې معنی چې تقریبا 100 الی 130 موټر راځي، 100 الی 90 موټر راځي. دا چې اوس دموږ مشتریان دلته راځي، پیسې ورکوي، دلته د الکانو ته مثال پرچه ورکوو، د سات سر موږ پرچه کړي د 500 روپۍ. خو بعضې خلک داسې وي چې مثال ونه لري، ګزاره هم ورسره کوو. راسي یو سات دپاره موټر ودري، خپل سودا وکړي، چې په یو سات کې څومره سودا وي انشاءالله کېږي. که سات نه وي، دوه ساعته کې مثال د سیټي سنټر مشتریان دي یا د فاریاب روشن پلازا، هغوی هم دلته موټر دري. نو چې کله دوی خپل سودا وکړي په آرام ذهن سره، دلته چې راسي هلکانو ته د 100 په ځای مثال 500 روپۍ، 100 روپۍ، حتی دلته زه خپله ولاړو چې موږ هلکانو ته د 500 په ځای مثال 1500 هم ورکړی، چې خیر اوسې تاسو په داسې یو موقعیت کې یا په داسې یو ښار کې تاسو دا پارکینګ ته جوړ کړی، نو دا ډېر تشکر یې هم کوي او هغه یو څه پیسې چې د دوی دي دغه نه زیات هم ورکوي.
په ښار کې د موټرو د پارکینګ د کمښت موضوع مو د کابل ښاروالۍ د پالیسۍ او پلان له مرستیال محمد یاسین هلال سره شریک کړه. هغه هم دا مني چې پارکینګونه کم دي.
بلند منزل نقشه پاس کیږي او ویزه کیږي. موږ د کمیسون د ویزه د نقشو پارکینګ سل په سل په نظر کې نیسی، په نقشه کې استا. هر بلند منزل چې جوړیږي شاوخوا او یاد خپل په تاکاو کې دا ډیزاین کیږي، اما متاسفانه ځین خلک دا پلانونه نه تطبیق کوي په ساحه کې. ښاروالي کابل اوس خو فعلا مقرره اصلا لري چې د تخلفات ساختمانی په نامه فلحال دا طرحه د مسوده عدلی وزارت لیگل سیویتی چې د تقنینی نظر دوی ورکی او د پاس کله چې دا تخلفات ساختمان مقرره پاسي، ان شاء الله په دې کې هر شی مد نظر نیول شوی دی چې څوک چې تخطی کوي، یو پارکینګ نه ده، اضافي منزل جوړوي یا اضافي حجم جوړوي یا بالکن جوړوي، هلته هر یو تخطی ته جریمه په پام نیول شوی دی. کله چې دا پاسي ان شاء الله دا مشکلات حل کیږي.
د خلکو د خبره چې وایي ښاروالۍ خپل مسولیت سم نه ادا کوي، د پیسو په بدل کې داسې ودانۍ ته د جوړولو اجازه ورکوي چې خلکو ته ستونزې جوړوي، لکه د پارکینګ د نشټون ستونزه له هلال سره یاد کړه. هغه په ځواب کې وویل
د سیدا چې د فساد تنه د ښاروالۍ کابل د مشکل سره نه لري. هر اداره، هر وزارت داسې مشکل لري د فساد سره. دا مې او فساد ده نه شو راولې دا موضوع، اما سل په سلو داسې نه ده چې دا ټول د انګیزه او دلیل داس دی چې هغه پیسې ورکي او دا مشکل دغه پیسې ورکولو په نتیجه پیخي. ستاسو داسې کسان مونږ نه راو دغه خدا مقرره چې جوړ سي ان شاء الله دا مشکل هم حل کیږي. پلانونه لرو چې یو د پخته فروشي په ساحه کې اوله ناحیه کې موقعیت لري، پلان لاندې دي چې باید دا جوړ سي، دوام ته مسکن کې دي او دریم قایم مرکز کې چې دغه عمومي پارکونه جوړ سي او دغه حل د مشکل خاطر.
درنو دوستانو، اوس تمثلي ټوټه ورو په تمثلي ټوټه کې دغه کسانو په کله خبري شوې چې له برق نه دومره کار اخلي چې ان د کور ټول لینونه سوځي.
وی خوری شکر سی دا برکونه را اخلا.
اوی که شکر چه برکونه را اخلا تا دا زمیجه جا درو تو کم که راوڑه را تا
دا دی دا وچ می راوڑه
بس راوڑه
نور می وروا چاول ماشین تا
دا دا سشکار وسو چه برکونه را اخلا سمسو
گوره گوره خوری چه وی نسو
نه 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 سوزم تا و گوره اغاو گرمی دی ایش رده کج نده
اغاو بمی وقت سی بلا می که خوا
ججر را چاو کجی چه ججر خلاسو سره ماشین خود سم دی ها؟
وو ماشین می بیخی جوشو بمی برا چاو ولی الان
دا غصه تجه سویه ما که پیلا چای مرا که در بخوند رکی
مال دادی او گرمی چای خوان نکه پا مال قلمی در تا یخی و در چای غا جوش سی دسته در تا را ولم
ویم در زمان غم دی خطای ندر که شده جنو که چای خورای که را تا
سلام علیکم
سرای مسی سرای
خیر ویسی
فرنداری دا کوټه څومره ګرمه ده، ایسی چالان کوي؟
غږ مه لره چې نن مو ټول کارونه یو ځای شروع کړي. دا کالي مې د زه ژر ورته اوتو کوم چې هم ژر خلاص شي. سره
ښځه ریموټ څه شو؟
دا نه ده سړی یې درسره مې وردرد
تراکه دا ایسی چالان کوي بابا.
زما ستا هېڅ پام نه ورته چې دغه خو موږ چالانه کړې وای.
نه خو هم نه دي کړي دي، ګرمۍ کې اوتوم کوئ. ګرمي م ده، نه م پاکه چالان کړی نه م ایسی چالان کړی، یو خوب م کړی و.
او خیر اوسې چې دا خو د چالانه کې څنګه شه یخ شمال یاران.
و سړیه برقونه لاړه.
برق لاړو؟ دا بوی دې څه شی دی؟ بندی کڑی ماشین بند کرے دے ایسی مو چالان کلا تم بند کرے دے دادی دونا زور طاقت لری
خدایا
شکر بس کور ور وانا خستو اوس نو کینے دریو رزو کی جوش ہفتہ کی جوش کینے ورتا تاسی بیتی ٹھیک دغه دم حال
آزادی رادیو لوونه تروو